سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو هند د کرکټ اتلانو جام وګاټه د هندستان د کرکټ ملي ټیم نن د اتلانو جام یا چمپیونز ترافی په پایلو کې چې په دوبی کې وشوه له نیوزیلند سره مخ شوی وو. په پایلو کې نیوزیلند 252 منډې هدف ورکړی وو. هند وتوانید په وروستي اوور کې یعنی په 40 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي. په دې ترتیب هندستان د چمپیونز ترافی اتلولي د 4 وکټو په توپیر باندې له نیوزیلند څخه وګټله. په داور چمپیونز ترافی کې چې د پاکستان په کوربتوب وشوه او د هند لوبې په دوبی کې پلان شوی وي افغانستان هم برخه درلوده. افغانستان که څه هم نسبتا ښې لوبې وکړي خو د باران په سبب یې له استرالیا سره د ګروپي دور وروستۍ لوبه مساوي شوه چې په سبب یې افغان ټیم له مخکې تګه پاتې راغی. پاناما له متحدو ایالاتونو څخه ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې شامل دي خوشې کړل. پاناما د بشري حقونو د ډلو له څو اونیو شکایتونو او نیوکو وروسته د شنبې په ورځ لسګونه کسان چې له څو اونیو راهیسې په یو لرې پراتي کمپ کې ساتل کېدل خوشې کړل او هغوی ته یې 1.5 ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هېواده ووځي. د حیات الله اوماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشې شوی اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستنېدای شي. د پاناما چارواکو ویلي ایستل شوي کسان د اړتیا په صورت کې کولی شي په دې هېواد کې د استوګنې ویزې تر 6 ورځو تمدید کړي خو ماغوایي دا هم د نورو کډوالو په څیر نه پوهیږي چې څه وکړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې له امریکا څخه د ایستل شوو کډوالو له ډلې 15 کسان خوشي شوي خو لسګونه نور لا هم په کمپونو کې دي. د هوا پیژندنې ادارې د روانې چهارشنبې تر ورځې پورې د هېواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن په یو بیان کې ویلي سبا د کب یاهود له شلمې د کب تر 28مې د هلمند هری رود شمال پنج رود امو او کابل په سیندیزو اوزو کې د نسبتا تیزو بارانو او واورو له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په بیان کې په ځانګړي ډول د اروزګان زابل هلمند کندهار بادغیس هرات غور جوزجان فاریاب بلخ سمنګان بغلان تخار کندوز پکتیا خوست او لغمان په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړل شوی. د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غواړي د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو د کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي. په هلمند فراه کندهار او نورو ولایتونو کې د وروستیو وریاو له کابله خلکو ته ګڼ انساني او مالي زیانونه اوښتي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس افسرانو یو وسلوال سړی سپینې ماڼۍ ته نږدې په ډزو ویشتلی دی. د پټو خدماتو اداره چې د امریکا د ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو امنیت نیسي په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې. ویل کېږي چې دغه کس له انډیانا څخه سفر کړی و او یکشنبه سهار وختي سپینې ماڼۍ ته نږدې له افسرانو سره ډزې تبادله کړې. د پټو خدماتو په بیان کې راغلي چې له دغه مشکوک وسلوال پرته نور څوک په دې پیښه کې نه دي ژوبل شوي. وسلوال کس وروسته روغتون ته رسول شوی او وضعیت یې نامشخصه دی. د پیښې په وخت کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې نه و. ولسمشر ټرمپ معمولا د اونۍ د پای رخصتۍ په فلوریډا کې په خپل ماڼۍ مارالاګو کې تیروي. او په داسې حال کې چې کیف له واشنگتن سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته د خپل پلاوي لیږلو ته تیاری نیسي، روسیې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو او د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره حملو ته زور ورکړی. اوکراینی سیمه ییز چارواکي وایي روسیې پرون د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې د هوایي حملو پر مهال لږ تر لږه 50 کسان او په دوبره په لا خار کې ولس کسان وژلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تیر شپه ناوخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دا حمله خي چې د روسي اهداف نه بدلیدونکي دي ځکه د پوینا د خلکو د ساتنې د اوکراین د هوایي مدافع د پیاوړي کولو او پر روسي د نورو بندیزونو د لګولو لپاره باید لازم اقدامات وشي. ټاکل شوی د امریکا د بارونو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل اوکراینی سیال اندري سیبيها سره د اوکراین او روسي ترمنځ د جګړې د بندولو په اړه د خبرو لپاره سبا د مارچ 13 تر 14 سعودي عربستان ته سفر وکړ. د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. د ایران د ویزو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې ګڼ خلک په افغانستان کې په تیره بیا په مزار شریف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته ورځي څو ویزې واخلي خو وایي چې ګڼه ګوڼه زیاته ده.
ولا مخکې مې دوه دفعې تلی هم کاچا کې یو خو لارې خرابې وې، بېکاري ده او وچکاري ده. ولا بس نشته دلته ویزه باندې ولا مصرف ډېر زیات راځي، تقریبا 15-16 زره افغانۍ
نور مسائل هم لرو د سوریه ورسته وضعیت ته به هم کتنه وکړو چې حالته په تیرو درې ورځو کې نښتو له امله لږ تر لږه زر کسان وژل شوي چې څه باندې اووه سوه د راپورونو په اساس ملکیان دي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو ور بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی. ریچارډ بنت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خپلو حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ور بیا د افغان خزو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د خې راتلونکو لپاره د افغان خزو تر څنګ ولاړ دی. ریچارډ بنټ پرون شنبه د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه د افغانستان د موسیقۍ د ملي انستیتیوت لوري د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږي په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د خزو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د مارچ د اتمې په مناسبت په خپل ایکسپانه د طالبانو د خزو ضد سیاستونه غندلي او د افغان خزو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل هم د افغان خزو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان مېرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړي چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مېرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغاني مېرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې او بیلابیلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان مېرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یو بل افغانه پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو راګرځول شوې او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مېرمنې یوازې مبارزه نه شي کولای، د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو هغو کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ور بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ اتمه په خپل ایکسپانه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځي ټولنې او د هغوی له کلتور سره سرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان معترضو مېرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بیلابیلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شعارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټې اخیستنې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي؟ په افغانستان کې ښځې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډېری وختونه توقیفیږي او نیول کیږي. په دې راپور کې د هغو ښځو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالۍ بشیر دغه رپورټ چمتو کړی.
شوک برقی دادن، هم بوکس زدن، ما رو تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن خیرن سانی و مگر در خدا ایوه زاکی سر پریو و طول مده زاکی وش پیمش چیر کن.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلي پاتې کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاتې کېدو ته اړ ایستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپل کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتني او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بحر رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاتې ده. دا دوه وارې د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په غبرګون کې توقیف شوې وه.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان هم زکردن و بردن و من او روزی که دوباره گرفتار شدم کمپیوترم همراهیم بود، موبایلم همراهیم بود و سرم لپی سیار انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه، د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وینا اطلاع
مرا به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکارو، خو څو میاشتې وروسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبو اومدن و نتونستیم که ما درسار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستوران های سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یو له هغه شوده د چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل لنور خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ورواچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یوړه. هغه نږدې څلور ساعته توقف سو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا $14,000 کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه وروسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې وروسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. از این کشور باید برایم، طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که با یک فامیلی به نام عروسی اونا از کشور خارج شو.
دا یوازې ښځینه لاریون کوونکې نه ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي، ډېرې ښځې په مبهمو پلمو توقیف کیږي. ډېری نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوي دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 45 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې ږغ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. بل مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، مال پر کم ځای درېږي د بهره را ته ویل ولا جانې ټیکسیانې خو بیخي د جزا څلیرې چې سهار پیدا کېږي پر دې لین خو اوس نه پیدا کېږي نو بهره در را ته ویل وویل که ستا خوښه ده زه به دما د ټیکسیانو د ځای ورسوم بیا خو به تا ته کور لازم معلوم یې نو مال و خود را معلومه ده دی را ولاړ شوم سور مټر ورالې را ته ودرېدې سره مټر کې دوه نفاره وخت را مټر تور پورته کړلو بالا یې بوتل
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوې میاشتې تېرې کړې
دوی دنې خونې په کښې کې وې دوه چشنابونه وه ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې خو داسې خیرن خیرن تسان یې وم ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل شوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه
چېم خاون پرېښولم زوی پرېښولم یو وخت خو نهسو کولی بله ناست یې د خدای ولی درباد
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلی خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال ویند بلال کریمی مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې خزینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخې دي چې تصور یې نشي کېدای د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه هیواد کې د خزینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی په همدې حال کې ځینې خزینه خبریالانې وایي له ګڼو محدودیتونو سره سره لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي خو ځینې بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتو له امله بې دندو شوي دي جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبې په ورځ د مارچ اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدای خو په بیان کې راغلي چې نیونو ګواښونو او تاوتریخوالي سره سره لا هم دوی د حقیقتونو په رابرسېره کولو سره مخکښې دي دغه بنسټ زیاتوي له کله نه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې شپږ اتیا سلنه ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي په بیان کې راغلي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي وهل شوي آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي د بیان د ازادۍ کور دغه شان زیاتوي چې په ډیری ولایتونو کې هیڅ خبریاله میرمنه نشته او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره جدي اقدام وکړي د بدخشان ولایت اوسیدونکي او خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خانم ها برایت ایجاب کامل
سره لدی چې د حجاب پر آیت اولو سره خصو تا در رسنیو د کار اجازه شته خو زموږ په ولایت کې خزی اواز لکوره در راډیو لپاره کار کولی شي دفتر ته د تګ اجازه نشته ژوندۍ خپرونې منع دي او د امکاناتو کمښت او د رسنیو اقتصادي ستونزې زموږ لپاره لوی ننګونې دي موږ اوس له کوم امتیاز پرته اواز د علاقې له مخې کار کوو
همراهشان همکاري میکنیم
د پروان ولایت یوې اوسیدونکي او خبریالې هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
څه موده مخکې بې دندې شوم هغه رسنۍ چې ما پکښې کار کاوه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل سوه د ښځینه خبریالانو لپاره دنده پیدا کول خورا ستونزمن کار دی ځکه رسنۍ هغوی ته ډېر لږ فرصت ورکوي
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر ښځینه خبریالانو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
با گذشت بیش از
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویشت کړنلارې صادر کړې دي چې وایې د ښځو په اړه دي. هغوی نشي کولی خبري غونډو کې ګډون وکړي، نارینه میلمانه راوغواړي، یو نارینه همکار سره خپرونه وچلوي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له رسنیو محرومې شوې دي.
محروم شده
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ټلویزیونونو کې ښځینه ویونکو ته ویلي چې باید مخونه یې هم پوښلي وي. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ورسله غچ په سوریه کې سلګونه کسان پنهختو کې وژل شول. موقت ولسمشر احمد شرعه د سولې لپاره غږ کړ. مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لاذقیه ښار کې دولتي ځواکونو او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوی دي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لاذقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشره نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدلي رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. الشره په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جماعت کې کولې. هغه وویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیري پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا د عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لاذقیه ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاذقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤل بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نښتې تیر شپه هم روانې وي او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لوی لارې پوګدو کې پر موټرو حمله کولې. د یو امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو 24 ساعتونو پوګدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حمله کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې لکه بلې د لاذقیه ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همدارس د اوبر سونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شوه د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیمو پرځاو او وخت ورسید یو لوی ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمنۍ د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسید چې د الشاره په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینه دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته وویل د لاذقیه په غرنی ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلې اراضي د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي. دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولې دي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې ایران نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتو د زیاتولو ناسم چلند او اجباري استلو راپورونه خبريږي، بیا هم په افغانستان کې دغه واده قونسلګریو مخ ته ډیر ځوانان د ویزې اخیستلو لپاره ټولېږي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویل آن پېشلمي کې د قونسلګری مخته د ویزې د اخیستلو لپاره خلک ورځي. یو شمیر ځوانانو دا هم آزادي راډیو ته ویل چې په وار وار له ایران ایستل شوي خو بیا هم اړ دي چې لاړ شي، خو دا څه ډول مجبوري ده؟ جزئیات د عبد سپوږمۍ په یو راپور کې اورو چې د ځوان په غږ پیلېږي.
د شپې مو ساعت 4 بجه شب آمده بودم تا 12 بجه روز منتظر بودم اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
د بلخ ولایت د مزار شریف کار اوسیدونکو احمد الله دای چې ایران ته د تلو په موخه د دې هیواد د قونسلګرۍ مخې ته ویزه اخیستلو ته انتظار باسي، د دې اکشن می په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې وکړي. د مزار شریف بل اوسیدونکو هم چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په همدې ورځ یې ازادي رادیو ته وویل:
کله چې کنسول ته مراجعه کوو متقاضیان زر یو نیم زر کسان وي، خو د ورځې ډیر شو یا څلوېښتو پاسپورتونو ته ویزې ورکول کیږي چې ځوانان یې ډیر له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دا ځوانان وایي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غواړي ایران ته ولاړ شي. د دوی له ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میرزمان هم ازادي راډیو ته وویل:
په دې خاطر مونږ زو ایران د جدل ته افغانستان کې اقتصادي حالت بيخي خراب دی، پايټکه اورته خبر شوه لري نه کار شته نه روزګار شته، ورځني مصرفونه بيخي زیات دي او مونږ غواړو چې کار لپاره لاړ شو. دلته کار نشته، د کورنۍ مشکلات ډیر دي، اقتصادي مشکلات ډیر دي، قرضداران ډیر دي.
د کابل اوسیدونکو اظهار الله بیا یو بل افغان ځوان دی چې وایي په زلونو له ایران ایستل شوی خو بیا هم غواړي هغه هیواد ته ولاړ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
ولا مخکې مې دوه دفعه تلم کاچا کی خو لارې خراب وي، بیکاری دا وچکاری دا، ولا بس نشه دلته ویزه باندې، ولا مصرف ډیر زیات راځي، تقریبا 15,000 افغانۍ راځي او بس مونږ سیستم برابرې وسم نشته دی ویزه او پاسپورت لږ مجبور یو چې بس کاچا کی ولر.
دا په داسې حال کې ده چې قاچاقي لارې لګڼو ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او د خلکو ستونزې پراخې شوې دي. دغه افغان ځوانان د طالبانو له حکومت غواړي چې په هیواد کې دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم په وار وار په هیواد کې دننه خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو خبره کړې او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې یو شمېر اقدامات کړي خو خلک یې کافي نه بولي. هلته ایران کې هم نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتونو د زیاتوالي ورسره د ناسم چلند او د دوی اجباري استلو راپورونه خبريږي. د ایران په ډیرو ولایتونو کې افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول منع شوی، کار نه ورکول کیږي او په ځینو ولایتونو او ښارونو کې نانوایانو کې پر دوی د ډوډۍ پلورلو په ګډون ګڼ نور خدماتي محدودیتونه هم لګول شوی دي. ازادي راډیو د دوه ستونزو او محدودیتونو په اړه په ځلونو راپورونه ورکړي دي. ایرانی چارواکو خبرداري ورکړی چې د افغان راجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیر یو کال کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي دي.
د نورستان په غتیز برګې مټال ولسوالۍ کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه وو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا پیښه د یک شنبې په ورځ هغه وخت شوې چې یو ډاټسن موټر د یو پله له سره تیریده او پل مات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د برګې مټال ولسوالۍ یو تن کارکونکي ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګې مټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسن او اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی، یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګه مټال مرکز نه په سیګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل و چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکا پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل لوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري لپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېرې وختونه په موټرو کې د زیات بار لامل ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي